د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راروانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه په دوحا کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي او بحثونه پکې وشي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاندوی خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي، نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله یې د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. ښاغلي زادران دا هم ویلي چې دا پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي قوانینو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. له بلې خوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کاوه ونیول. د معترضان د لاهور په ازادۍ چوک کې راټول شوي وو. پولیس وایي د بیړني قانون له مخې په دې ایالت کې تر 50 د زیاتو کسانو پر راټولېدو، غونډو، لاریونونو، د وسلو او موټرسایکل پر غبرګ سپرلی او د لوډ سپیکر پر ناسم استعمال بندیز لګیدلی. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 9 تنه فعالان نیولي دي. منظور پښتین د جنوري په 14مه د پنجاب په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو وسلوالو نن د ترکیه د استانبول ښار په یوه کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 بجې او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې شوې. دا کلیسا د استانبول په سرایر ناحیه کې ده. او افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیال یې په سختۍ سره مات شو.
ابراهیم مکوبی ډېر قوي و او بیرته ما باندې اټاک وکړو. 5م راوند کې ما لږ یو اډجسټمنټ مې وکړو او څو دانې څوکان مې په دا جګر کې ورکړل او ابراهیم مکوبی چپا شو.
ابراهیم مکوبی د سوک وهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړي دي چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې واړه یې ګټلې دي. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه. په کابل کې سبا د طالبانو د حکومت لخوا یو سیمه ییزه غونډه جوړیږي. د دې غونډې پر اهمیت د سیاسي چارو د یو کارپو نظر لرو.
فکر پام دی چې د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړی واوره. د ملګرو ملتونو اړوند اداره یو ان ڈی پی وای افغانستان د برېښنا لوی بحران سره مخامخ دی.
دا سور از کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وای چې برېښنایي تذکره راکړه.
دا د یو هیوادوال غږ دی چې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سیم کارتونو په ویش د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړې کړې دي. نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سیمه او ګاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنز د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. له دې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو بل کانفرنس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې کانفرنس په اړه وویل د غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځنګړو استازو په ګډون جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځنګړي څیړونکي فریدون سینرلو اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه د کابل د غونډې په اړه مې البته د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د دې کانفرنس د اهمیت په اړه ترې وپوښتل.
یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د طالبانو لپاره یو ښه خبر په دې معنی ده چې سره د دې چې نړیوال ټولنه د طالبانو په ځینو کلمو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره دوی غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې د نن دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورسره دي او په دغه کې نړیوال ټولنې یا د کومکی ادارو نمائندگان هغوی هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دغه نمائندگان چې دلته راغلي دي دوی به بیا قطر ته ځي. نو یو ډول دغه کانفرنس اهمیت په دې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نننۍ طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده، یا هغې دپاره یو اجنډا او پرپوزل دا جوړول دي. تر ټولو غټه ویژګي او اهمیت دا کانفرنس په دا کې چې په افغانستان کې دننه کېږي، طالبان پکې خپله مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري، ځینې ورسره ښه اړیکې لري، په یو میز باندې کېني. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خو دا ده چې طالبانو او د همسایګانو د روس غوندې هیواد یا چین غوندې هیواد یا د ایران غوندې هیواد، پاکستان غوندې هیواد، هغوی ترمنځ دغه اعتماد فضا زیاتیږي او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کېږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هېر کړي نه دي یا همسایګان اوس هم افغانستان دوی لپاره اهمیت لري، دوی له طالبانو سره کېږي او له هغې وروسته د قطر یو نړیوال کانفرنس ته د یو واضح اجنډا سره دي.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې هغوی ځینو کانفرنسونو کې سولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پي یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې دي د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې اندېښنې شته دي. دوی به ټول سره مشترک طالبانو سره ورته بحث کوي او په عین حال کې بعد طالبانو جواب هم ورکړي او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي ترڅو د مربوطه پالیسی او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه. ورسته پښتنه کلاند جواب راکې تاسو مخکې ویلې چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتووالی حیثیت لري. څومره د دې دوړو غونډو ترمنځ هم غږیشته
متفهمه چې ما ویلې په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به د قطر غونډه ته هم مستقیم راځي او د خصوصي نړیوال ټولنې چې کوم استازي دي یا د کومکې ادارو استازي دي غوی به د افغانستان د خلکو د وضعیت اقتصاد په اړه د خلکو ژوند په اړه تابان د خلکو د انساني ازادۍ په اړه باندې د مرمنو د حقوقو په اړه باندې د کانفرنس په دغه ځای نه طالبانو سره خبرې کوي خپل منځ کې هم مشورې کوي او دغه په نتیجه کې به د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي او ځینې هیوادونه چې افغانستان سره په نظیر اړیکه کې دي هغوی به خپل چې کومې تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي هغه ته به بحث باندې کیږي. البته دا بحثونه روان دي، کانفرنسونه روان دي، خو د دې معنی دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوال ټولنې د طالبانو ترمنځ کوم یو داسې حالت رامنځته شوی چې جمهوریت حالت ته ومتیږي هغه به له منځه ولاړ شي. خو اوس هم فکر په همدې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي چې په کابل کې د افغانستان د ګاونډيانو په ګډون د غونډې په اړه تحلیل کاو. د طالبانو حکومت وایي چې دا غونډه سبا د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایزو همکارۍ د پراختیا په اړه د بحثونو لپاره جوړیږي. تکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه هم په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. که څه هم د دوحې غونډې ته د وربلل شویو فعالانو نوملار تر اوسه نه دی رسنی شوی، خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دوی هیله لري چې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوی ښځې هم د غونډې ته وربلل شي. په دې اړه جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه هیلې غونډې څخه چې د فبروري په 18مه او 13مه جوړیږي د افغانو ښځو او د حقونو د فعالانو تمه یو شمیر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعتاً باید دی غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډې ته راوبلل شي. په ځنګړې توګه هغه ځینې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمن دي دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریز پیوړی کولای شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
شاسی کې قرار
کوم غونډه چې په دوه کې جوړیږي باید خزي زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د خزو پاړه وي ځکه د افغانستان وسنۍ وضعیت داسې شوی چې خزي حتی نفس هم نشي وستلای. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان خزو د برخلیک پاړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوه په غونډه کې د افغان خزو د استادو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د وی برخې په توګه به د افغانستان د خزو د استادو په ګډون د مدني ټولنو له استادو ځانګړو استادو سره یو ډلهي غونډه جوړه شي.
نو موري د افغانو خزو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورسره تر بلې مخ په خرابې دودای. یو مېرمن چې په دې ورستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقيف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبا هر لحظه می آمدن داخل اتاق من می شدن و مرلت.
طالبان هر لحظه کوتی تران نواتل و حلمی پرابری پایب سر هر شیبه و حلم او ما چیغی و حلی و جرد می سماله چیغا اسپکاوی خوندخیس ما خوخی ده هقوی پستر بو کلیدلا دوی و خندل او پلوار غگی و خندل حتی که دو نور و میرمنو ده جرد غگ لشا او خواخون او ریدل کده دوی خندل او زی هر شیبه و حلم
یو چیغ و نالای زنای دیگی که ده اطراف ده اتاقای پلوی مشین دمیش یا می خندیدن بازم لطا کوب میکردن بی
خود زبیولا مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدی وړاندې ورته د اویرت کړې وی او ویلی دی چې نیول شوی خزی او جونې څو ساعت وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی شوی دی تر دې وړاندې هم د نیول شویو جونو کورنیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لډیر زند ورسته ورختونه شوي او په کابل کې پرون لومړی واوره وشوه کاروانګر د واوري او باران ورېدو ته خوشاله دي د پداسیل کې د چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي لڅو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واوري او باران د ورېدو اټکل شوی په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې
په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې لڅبان دی وي میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي سربېره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي خو یو شمېر بې وزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځایه شویو د ازادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري نو موږ ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډیره سخته ده د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو خاوان مې د لاسي کراچی سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده
په کابل کې یوه بله میرمن چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده هغې ازادي راډیو ته وویل
چې د یخ نه مړه شولو زیات مخکې به تلم چېرته به مې کالي مالي مینځل او یو بل کور به راته زنګ وهه کالي او کمپلې چې شی به مې مینځل بېګاره ایسته باران د کور کې ناسته یم ډېر راته مشکل ده زندګي مې ډېره مشکله ده ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه د فصلو ته او کښتو ته ډېره فایده رسوي بس الله پاک دیو کې شدا برندګي نورم وشي لدی وشکالي خلک خلاص
د پروان ولایت یو بسکر محمد زکری هم ورته نظر لري
موسم خوشحالي ورځ د جبرون دی خو د خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه په دې باندې ټول خل خوشاله دي الحمدلله زګه جاده د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لغه باغونه اوس مې کې غنمان دام ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی یادې ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډېره کمه ده او په دغه هېواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري خو د په وینا په فرضي کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته متوجه دي نورالله نوری دا خبره په تورخم کې کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوری وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یو فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوری چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و دا هم ویلي چې دوی په فکر خستونزو او ترنګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې راپورته کیدونکي ستونزې حل کړي. د هغه دا څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي دي. هغه زیاته کړي
که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ د دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ د دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښه په اردو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کیږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مابین ته کیږي. البته دا چې خپل سیاست ته
د طالبانو حکومت د لوړ پوړی چارواکي داسې مالدات څرګندونه کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون له پاکستان سره په ډیورن کرخه په جوړ شوي او دروازو ډیر کله ستونزې وي چې لاملای د لارې د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تړل کیږي. روانه میاشت نږدې لس ورځو لپاره په ډیورن کرخه جوړې شوې دروازې له دې امله پاکستان تړلې وي چې هغو موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوله کومو چې پاکستاني ویزه نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرخې هغه اډې له سل ورځو ډیرې وشوې چې ولسونو پارلات روان کړي. دوی د پاکستاني حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت ښیي چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پارلات کوونکي وایي دا پریکړه ورته په هیڅ وجه د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې پاکستاني حکومت خپله خبره بیرته نوي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنس کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنس کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسونه پریکړه کولی شي. له دې وړاندې تیرو شلو کلونو کې یعنی د جمهوري نظام پر مهال او له هغې وړاندې هم افغان حکومتونو ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې او ویلي دي چې دا د کرخې په دواړو خواوو پرتو ولسونو تحمیل شوې غیر رسمي پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. یو این ډی پی وایي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا یو این ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی این ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیایي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ آسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 50% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو این ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپېریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پرچاوي سره مخ کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرې اونۍ کې یوه ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوو ساعتونو لپاره یو لاین برېښنا پرې کېږي. بلخه مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لاینه برېښنا لري او د دې تر څنګ موږ قوي جنراتورونه لرو چې که برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتي ډول قطع شي هغه کاروو.
په ورته وخت کې په کابل کې د آیډین لرونکي مالکې د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته ویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګخ راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولی چې د جنراتور په برېښنایي وچلوو، ځکه دا تصمیم مو نیولی چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخته تمامېږي او نشو کولی له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شان د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارچاوی زیات شده، فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې په څلوري ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایتا پنځه ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه وي.
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پوښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته، ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې د کال 220 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې ورستای راپور. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو شرایط ډیر سخت دي او هر څوک نشي کولای خپل سیم کارت ثبت کړي. د مخابراتي چارو په هنوي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سختي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا سوره ذکیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوی دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګي ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا پر رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې دي. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکه لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حد پورې فشار راولو چې یعنی بيخي اخري حد پورې چې دوی نشه کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانې لارې هم ولټول شي، تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشتې په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د سب د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د سب لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار